په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنه ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستۍ هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راست د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي راډیو د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي سنلر ښاغلي غنی ته د یوه لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې په غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوی نه دي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشر تابا او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل پر روانو نیو او میاشتو کې لا ډیر شي. دیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپله دنده پرې نه خوده، او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالي کېدلی نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبریالانو د وروستیو وژنو پلټنې حکمیته دی وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. د زی سنلر د خپل لیک په پای کې اندښنه ښودله چې که داسې ونشول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یوه هالندي سرتیری سروي هولسکن تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اوریدو په اساس دوی ته ورکړل شو چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدر اعظم مارک روټ تېره میاشت ویلي وو چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کونل والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دې پل باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي. په دې باندې ډېر ولسونه پراتې دي، تقریبا 1000 کوره شاید د دې نه استفاده وکړي. 50 کیلومتره
خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي. ولسمشر ترامپ پرون په یوه ټویټ کې دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې ولسمشر ته د یو لړ انتخابونو چې کولی شي ولسمشر پر اساس په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې ممکنې احتمالي حملې مخنیوی وکړي په نښه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنی دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4.5 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو د هڅو په ترڅ کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه منسک پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی دی چې په بیلاروس کې په درغلي د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانه وزارت پر نو ویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال ګنادي کازاکیویچ درایي په امریکا کې کنګل کوي او له سره هر راز راکړه ورکړه به بند ده. کازاکیویچ په اکتوبر کې په یو پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بیلاروس د اګست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیز پلاوی ائتلاف حکومت تصویب کړل. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکوي چې پخوا د مالي وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي دي. 40 کلن فلورین چیتو ژمنه وکړه چې د کورونا وبا بحران به کنټرول کړي او د دې وبا له امله به د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو غم وخوري. خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانې خبرونه کې به واوري چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته یو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغه خارچې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا 2 میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ته سپارل شوی. د ښاغلي صالح د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه له تړون وروسته لري هغه تر لاسه کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
پر خبریالانو ورسته یو بریدونو هم خزینه خبریالانو اندیښمنې کړې دي.
ټول هم زیات شوی دی نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته خپل پخوانی ځای کې کار کوم هلته کار پیل کړم.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وايي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د افغانستان پاړه پر زینور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو د افغانستان کې د لوګي مسلې څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده او ویل دي چې تر 2 اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوي هدفي وشنو ته اندیشنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد ورستي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ ویل دي چې ملګری ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي پاړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوی ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو 2 میاشتو کې تر 100 کسان په کابل کې وشل شوي دي. طالبانو په دې شار کې د تر سره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غنی خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دو میاشتو راهیسې سپارلې دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدي رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وی، زیات وحشت به لیدلی وی. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت ته شوالې لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نښه کړي ترڅو د خلکو اذهان مغشوش کړي او هغه هدف چې د دوحې له تړون وروسته لري هغه ترلاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
د ناټو ملکي استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناټو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له نوموړي سره د هغه موټر چلوونکی هم په دې برید کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبان وویلي چې په دغه برید کې دا ډله لاس نه لري. خو هدفي وژنو پر خزینه خبریالانو باندې هم اغیز کړی. خزینه خبریالان هم د غبریدونو ته ډیر اندېښمنې دي. په دې وروستیو کې څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالان وایي چې د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کار کوي. نور بله فریبا ظاهر واورو.
په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو ښځینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې یې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کاوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانۍ دندې ځای پرېږدي. بهشته وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته په خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوم هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم او یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو یا دوه ځلې ورځم. ډېر ته اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریال ده چې وروستۍ نامنیو یې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرې حساب کیږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي بالای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرامه وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیښمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستر لاسته راوړنې لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هڅه زیام بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غوړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبريالانو سره خبري وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د تولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنې د دسمبر په 1 په غزنی ولایت کې د الجزیره تلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګ د افغانستان په پلازمینه کابل او شمیر ولایتونو کې په دې ورستیو کې د مقناطیسي ماينونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ لدی عمل خلکو ته مرګ جوړلاوړي. خودی پیشو شتین خبریالانی تر ټولو زیاتی زیانمنې کړي، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د شتین ژورنالستانو او خبریالانو شمیر د پام وړ ډیر سوی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغه ډلې وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وي چې دوی له خبریالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځي اندیا او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې ورسېو کې مو د الیاس تای او ملال مایوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیت لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای او انعکاس راډیو د همکاري ملال مایوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د غرض د ازادي راډیو مشرتابه هم له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یوه لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغلی سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان ملي امنیت ادارې شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې د الیاس تایی د وژلو په تور یو کس نیولی چې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل هم په لاس لرلو اعتراف کړی دی. دغه کس هم د طالبانو یو غړی ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات ازادي راډیو سره نه دي شریک شوي. دی یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو یوه ستره لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ده چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي، خو په دې وروستیو کې هدفي وژنو په دې برخه کې ډیر فعالان او د غرض د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دیني زده کړو لپاره د ګاونډي هیوادونو په تیرې بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي. خو له دې مخکې په کابل کې یو متقاعد ښوونکی خپل شخصي کتابونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت واکی ورکل. دا کتابتون د چارشنبه پورز د یو شمیر دولتي چارواکو او فرنګي فعالانو په حضور کې پرانستل شو. نور په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د جنگ جګړو او چاودنو د خبرونو په منځ کې د کتاب مینوالو ته یو خبر. په کابل کې یو پخوانی ښوونکی په یو بېسار اقدام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مدیریت خپل شخصي کتابتون د خلکو په واک کې ورکړ. دغه کتابتون په شپږمه ناحیه کې د اطلاعات او فرهنګ د پخوانی وزیر د شپږمه ناحیه د عامه کتابتون د مسؤلینو له لوري پرانستل سو. د دغه کتابتون مالک امیر حمزه وای چې په دغه کتابتون کې له 2000 جلد زیات کتابونه شته چې د مطالعې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف یې شپږمه ناحیه کې د خلکو په واک کې ورکړي.
هدف ما ایجاد کتابخانه فقط
د کتابتون لپاره منسته کې دوه زمای وزنۍ هدف د ځوانانو مطالعه ده چې دوی د کتاب لوستلو فرهنګ هیر کړي. نو په همدې اساس مې کتابتون را منسته کړ چې ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي.
په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم په افغانستان کې په کمی مطالعه د انتقاد تر څنګ وویل د امر د دې باید سوي چې جګړه او تعصب په ټولنه کې رشد وکړي.
د وروسته پاتې والی، بې فرهنګي، جهالت او حتی د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو رمز یو هم همدا کتاب نه لوستل دي.
په افغانستان کې کتاب او کتابتون ته د خلکو لاسرسی محدود دی. د مسؤلینو په وینا په ټول افغانستان کې شپږ نوي کتابتونونه فعالیت لري چې په کابل ښار کې له 5 میلیونو زیات ښاریان اوسیږي، خو یوازې 12 کتابخانې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وایي چې په عامه کتابتون کې شاوخوا 450,000 کتابونه موجود دي. د هغه په وینا دولت د دې کتابتون د پراختیا لپاره هیڅ ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه مسؤول وایي چې له کرونا وایرس وړاندې دغه کتابتون ته په ورځ کې له 3,000 زیات کسان د مطالعې لپاره راتلل، خو په دې وروستیو کې کتابتون ته د مراجعینو شمیر تر 100 تنو راټیټ شوی.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار 8 بجې او 6 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسي یو بل ژغ خاموش کړ. دا د هغې مقاله نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هیواد راتلونکي په خپله وټاکي. د 5 ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښ وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او د کار خلک د سولې هیلو ته دوه زړې کړي دي. نېشنل ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې ترخی مولاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور شدل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسي ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شاید دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډېره د دې هیواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي د دواړه لوري تر شاوخوا 10 ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچیان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ بندې او نورو اساسي موضوعاتو موافقه ته نه دی رسیدلې. نېشنل ورځپاڼه یاد موضوعاتو ته په کتو د دې خبرو لاسته راوړنې داسې پرمختګ نه ګڼي چې تاریخي ارزښت ولري، خو وایي که چیرې دواړه لوري د جنوري پر 15 چې د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو ته راسي او اصلي خبرې پیل کړي نو رښتونی پرمختګ بلل کېدای سي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبرې اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دواړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او دا چې واقعا باید په افغانستان کې څه ډول عملي کار وسي شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نږدې. کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 45 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نور په دې راپور کې اوري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د ګاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته زده کړه کول، د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلو، هلته به ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه سوای کولای چې خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلیا انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې، که لوړه دوره یې، که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای شي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندۍ کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یوه برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یادو 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1519 یعنی انجونې دي او باقی هم الکواندی.
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داس محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو مسلې ته ځانګړې کړې.
موږ ته به مور ویلې چې د چا جاله د مرغۍ د ورانې کړل د مونږ کورم رانیږي، بلبلې بولي تکه زیړه ده د مونږ په وطن کې راځي، د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه د زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې عین شی ګاز واري جاله جوړي، بیا دوه بچي پکې دیږي. اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غږی کې و جاله جوړيږي، خدا له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د غرض د ازادي رادیو بلونی خبرونه د اساسي بشري حقوقو هم هیروي د خبرونه په دوهمنی مې کې په دې خبرونه کې په پاپانسان کې د لوګي پر موضوع غږیدلیو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازري د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی د عبدالت عسكر ډیر سخت ضرورت لري، مریضانی دي، واوري ته سوي کور کې خرچه نه لري. خدای دی وکي د افغانستان لوړپونو چارواکي لوګر ولایت د ازري د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله لوخره کولم. یو جهان مننه او سلام.
زه رحمت خان د تورخمه ستاس په دې کې کوم ریزه چې کومه د دولتي غټو مقامات نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شي لته د کورونا د فاره په کار ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي. باید زر تا زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید کرونا تیز ولا وشي. دا زاوی را دونه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیم نه د کندهار ولایت د امنیت والی څخه خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت په مداوا خلې د ښار د اوربند کې فصول او کې دا د شهرو لپاره فصول او خر په څو په هیات کې مو امن وي او په څو د کې ټول ژوند کوي. د دواړو څو د ښار یو غړو خر د فصول او السلام علیکم.
راغان زبل ولایت تر دا سمجه د لیزلې د ماده حکومت دا غشتنه ده چې د مرستې سیږي د غریبانو لپاره راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړې د ملو ملو خلکو ته ورکړي ما دا غشتنه ده چې ټول د غریبانو ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ده. د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر دیزی سنلر ښاغلی غنی ته د یو لیک پاسته بولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړی چې غږی د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغلی سنلر دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي چې په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د هالند دفاع وزارت خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت پرون وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ورسولي کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندي بریدونه کړي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمنه مینس کې پر یو جګ پوړی امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې په بیلاروس کې پر درغلې د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. او د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي کې اړخي لوی دیسپلوي ائتلافي حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکوي چې په خوا د مالی وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم ولولای دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شي او هم ویډیوګانې کتلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل او د خبرونه دوهمه نیمه کې دوه ونې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. کوم خلک دي چې د ژوند په شیبو ونې خبرونه ته ور ورسیږي چې د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوی په موقعي د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنی ورزونی د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي پورونه دا وای چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورتوي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش دی افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.8% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا پیغوه کې ډیر کم و. ولې برعکس کله چې مونږ 1995 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولې وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې ګنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنده، فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کرشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بې حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دهقاني ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه یې لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1995 کال کې 33% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه چې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بیکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کیږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجیه کیږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کیږي؟
ستاسو ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته،
ولی آلتا به یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلتا. یو کس دی وگی دی یو دکاندار یو بل اغا بشری حس نه یو مری دوڑی ارت روڑی اغا دوڑی او رسیگی ارتا کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم ده، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی خ درآمد یو چان اوریدلې دی یو چان قصه یو ملګری سره مثال دی ناست دی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته چی شي راوړم لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې چې مال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هرې خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کیدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې ترغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسیدو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکي. بل دا د چې بهرنی ملکونو سره چې دی آلته دوی د کار او مزوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دی کی کومکونه توجه وسی، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه به ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغۍ دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته یغه سپینیم دی شنم دی.
سیمو کې ځالې جوړوي
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مهم سر ورکړ کړی دی ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ول منځل شوه کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسب وي کافی خواړه پیدا کړي ځالې د بچیو لپاره پامن وي دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي
زین مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي زین مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحه ته مسافرت لري سفر کوي او راځي په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچ په اته د ورسول منځل شي بیا ورسره د دینه 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دا مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دا طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی دا حفاظت او مراقبت یې ونوسي
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانې کړله د مونږ کورم رانیږي بلبله بولي تکه زیړه ده دا د مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې شای گاز واری جاله جوری بیا دو بچی پکی دیگی اوس می کور در لامان که در دیده کور شاعتمی چنارون وروری که دیر جگ دی ار پسر رای بیا پغجه که و جاله جوری گی و در لکم ملک برازی دلتا با جاله جوری
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی د کابل په کولی اشمت خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلې دي نوموړي له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی وو ورنه پختلې مو دي چې ولې کډواله مرغۍ رئی سره کړې ده ویلې زخمی ده الوتلې نشي ځکه مې دلته ساتلې
زیاته مرغۍ راځي سونا ورته وای چرکا ورته وای سیخپار ورته وای دغه مرغۍ راځي ورسته هغه راځي چمچ پونوم قشقل راځي غوټۍ راځي یو بل غټ غټ مرغۍ د زنه کلنګ ورته وای زنه خلق سوزقار ورته هغه سپینیم دی شنم دی بل مرغۍ دی چمچنول پونوم
بله
هغه هم راځي دلته بل رقم مرغۍ دی خلق ورته هغه وای قاضی حسینی وای بل نمونه تر تراک دی
درته وای چې د دومره مرغان نمونه ستاسو واخل کنه چې دلته کډوال راځي کوم یو ډیره خایسته ده او تاسو خپل خوخیږي
ولا سونه په دوی تور کې خایسته ده او یو چمچنول ډیره خایسته ده
څه خایست لري
وی ګوره د خپل رنگ د سلور پنځل رنگ لري یو هغه یو نمونه چرکا دی سوري ورته وای ډیره خپل مالی میګه دا که ته وی ګوره ته یو پر قلم باندې تارا سمې کړی دی په دوربینو کې ګورو
مرغۍ تاسو ډیر صفات وکړ کنه څه فکر کوئ دال کوم ځای راځي اصل دي کوم زیده
د سایبریا نه هغه ځای نه راځي د مختص افغانستان هم کې لري خو مقصد د دې د مهاجر مرغان د لر نه راځي د سمو تثبیت کوي نشو په دا ورسته ټیم کې دوی راځي زیاته راځي
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن تایروی په کډوالو مرغانو سیمه ښکلی وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دیزی نزی سابیریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي، دغلته دمکی او یو څه وخت پاتې کیږي، بیرته بیا د دیزی نزی نیمه کرای هند ته او غلته د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیر زیات لوی ده، اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده، دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او دغه ډیر ښه پناګا ده. ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټرفال وای، خوراک ورته آماده دی. وبو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډې داتې زینې ورختلې دي. دا راته چې دلته څه کوي د مرغانو سایل کوي؟
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي. د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غوراتګ لري.
که څه هم اوس منای د خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دا اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسیني یا د سایبریان کرنسی ورته وایي، کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وایي، کوتن دا راځي، یا مثال بومی انواع د مرغان وستا د گنجشکک سیورتو ای دادی نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر ندی.
د هغی سرویل مخی چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي، افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځای جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي. ورته غواکشي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار رو باسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسوابر د ګرلس او درې څلويختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي، زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپډار اساسه یوال ته دوی وسی؟
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره منګه وایو دوی هغه صاحب غوراکي چې هغه د اقلیم له نظره، هغه د خاورې د کیفیت له نظره، هغه د ځنګله، د اوبو، د ټولو طبيعي عناصر له نظره دا یو مناسب محیط دوی ته وسی.
د غزاینو منره ته واخلې، مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو، د امام صاحب ځنګل نا دی، درقد جزیره، د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل، پام دی شکل د کابل په ولایت کې د کول اشمت خان ساحه، په غزنی کې د ولاړې وب د ناور دخته، انداش دی امونی پوزک او امونی صابری دی فرا او نیمروز په ولایت کې، او په دی اواخر کې د جاپیرار ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوی سیمه اعلان کړل. هغه په قندار کې د دالی بندو
ولی دغه التون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي کاغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دار چې دا خپل د مرغانو او خلقت په شکل دی طبي دسه عیار شوه چې دوی باید مهاجر وي. دوم بیولوژیکی عادت دادا چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند تیرول لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی وسی.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده، بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري، موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. لکه ملار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤونی صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو، د هغه ځای اوبه باعث دي کیږي چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی، چې بل اخره منتج پدی کیږي چې مونږه خي اوبه لاسره وړي. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو، اما غزای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالی کې مونږ په شکل د طبي وساته.
عملا دل کېږي چې مرغان هغه کډوال لیک په خپل د افغانستان دین به ښکار کیږي، وای کومه جریمه نسته.
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دا چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه، خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادما رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 50 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکارا ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لور زې تختم چې لا شور ډکستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې تپنا وړه ماش پچو پات حل چوپا دا زما باندې دا لور زې تختم چې لا شور ډکستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې تپنا وړه ماش پچو پات حل چوپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وڅوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لور زې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا
چه گورم آیه نکی زانتا مینی دا سکلم چه گورم آیه نکی زانتا وایم چه دا چهره خود سنا چشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپا ناورم اشپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے آئے زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا شاعری ٹولا تواور درنا بند دا ہائے درنا بند دا شویتا پناوڑ ماش پچوپا اللہ چوپا دا زمان بند دا